سه شنبه د ورځې د خبرونو ورستي پښتو خبری مجلې ته بخیر راغلاست. فرشته جلال زیم دا د ازادي راډیو ده د دې سات په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په حالات او ورستي معلومات تاسو ته وړاندې کړو. نن د میزان شپږویشتمه نیټه ده او د اکتوبر له اتلسمې سره برابره ده. په خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ واورئ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د ناټو چارواکي وایي چې په ختیځو سرحدي سیمو کې لوی پوځي عملیات پیل کړی دي. خو د رپورټونو تر بشپړې معرفي مخکې احمد شبر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
نمړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا لري چې د کوټې د شورا یو شمېر غړي په افغانستان کې نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل د طالبانو سره اسلام آباد په یو شرط د سولې خبرو ته چمتو دی او یو اختطاف شوی اسرائیلي عسکر له څه باندې زرو فلسطیني زندانیانو سره د تبادلې له لارې خوشی شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات، کندز، خوست او پروان ولایتونو کې تر لسو زیات وسلوال چې ځینې د کوټې د شورا او حقانی شبکې غړي دي نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست ویان لطفالله مشال نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په هرات ولایت کې دوه کسه د تروریستي بریدونو او په مهمو ملي او نړیوالو تاسیساتو باندې د ځان وژونکو حملې په تور نیولې دي. پنځه وسلوالې هم په کندز کې او یو کس په پروان ولایت کې نیولی دی. لطفالله مشال په خوست کې د نیول شوې ډلې په اړه وویل
تیرو قضیو په څیر یو ځل بیا د وړو ماشومانو د تروریستانو سوء استفاده او د انتحاري حملو لپاره د وړو ماشومانو کارول دي. د خوست په ولایت کې یو کس چې د تروریستي حملو سازمان ورکوونکی و دا نیول شوی دی سره له درې تنو تنکیو او وړو ماشومانو. د ملي امنیت منصوبینو د یو خاص اقدام په نتیجه کې د خوست په ولایت کې درې نفره تروریستان چې په تروریستي فعالیتونو باندې مشکوک ول نیولی دي.
بلور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او دیرش نوري نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په ګډو عملیاتو کې په کابل، لغمان، کونړ، کندز، فاریاب، کندهار، هلمند، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې شپږ وسلوال وژلي، دیرش تنه نیولي او یوې ټپي کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په کندهار کې د ملي امنیت د ریاست او د پی آر ټی په ودانیو د ډلیز برید مخنیولې ده. د کندهار د مطبوعاتو له دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي هغه وو وسلوال مخالفان چې غوښتلې په راتلونکي کې په دې ولایت کې د پی آر ټی په دفتر او د ملي امنیت د ریاست په ودانیو ډلیز بریدونه وکړي نیولې دي. د اعلامیې له مخې دغه ډله د عبدالرحمن په نوم یو کس چې په حاجي صاحب مشهور دی رهبري کېدله. د کندهار د مطبوعاتو دفتر وایي چې عبدالرحمن په دې ولایت کې په څو وسلوالو بریدونو کې شکیل و. لازاری رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رحمان ملک نن وویل چې پاکستان دې تلېواله دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي، خو شرط دا دی چې لمړی به دوی خپلې وسلې پر مځکه کشي. رحمان ملک څرګنده کړه چې حکومت لا غوډلو چې بندیز پرې لګېدلی دی او نورو وسلوالو ډلو د روغې جوړې پیغام ترلاسه کړی دی. کله چې له رحمان ملک څخه پوښتنه وشوه چې کومې وسلوالې ډلې دي، د په ځواب کې وویل چې دا خبره یو مخ سری ده. رحمان ملک د څرګندونې نن په بلوچستان کې کولې، په هغه ایالت کې چې سخت ستونزې له تروریستانو او وسلوالو سره شته. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل چې د امریکا دغه ادعاوي چې ایران د وژلو د سیسه لرله دې ته ورته تور دی چې د ډلهییزې وژنې د وسلو ادعا یې لرله چې په 2003 کال کې د عراق برید ته لاره هواره کړه. احمدی نژاد له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه وویل واشنگتن دا دسیسه جوړه کړې ده چې ایران په واشنگتن کې د عربستان سفیر واشه. د احمدی نژاد په وینا دا طرحه امریکا د دې لپاره جوړه کړې ده چې د ایران او عربستان ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په دې ډول پر خلیج تسلط پیدا کړي. په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د وژلو د طرحې په تور دوه تنه د امریکا فدرالي محکمې تورن کړي دي. یو مشکوک ایرانی امریکایی دی چې په توقیف کې دی او بلې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب جګپوړی غړی دی. احمدی نژاد وویل چې امریکا ایران د دې لپاره په دې قضیې کې تورنوي چې نړیوال بندیزونه پر ایران سخت شي. د ایران ولسمشر زیاته کړه چې ایران به د امریکا د تورونو تحقیق ونه کړي. اسرائیلی عسکر گلعاد شالیت چې حماس په غزه کې له پنځه کاله برمته کېدو وروسته خوشی کړ، اسرائیل ته ستون شو. حماس گلعد شالید مصری چارواکو ته نن سهار وختي د هغې موافقې له مخې وسپاره چې اسرائیل د څه باندې زرو فلسطیني زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې وکړه. د گلعد شالید له خوشي کېدو سره په یوه وخت اسرائیل د سلګونو فلسطیني زندانیانو خوشي کېدل پیل کړل. د اسرائیل د پوځ ویاندې اویتل لیبوویچ په دې پسې چې شالید اسرائیل ته ورسېد وویل د هغه صحت ښه دی.
Shalit was transferred to the care of the representatives of the IDF.
Shalit da mayinato la para pawzi rokhtiyai markaz ta astawal shaway dai aw lumrani mayinate rokhtiyai masulan kawi. Hahui da womanala che da rokhtiyai wazashada. La lumrani yo mayinato rusta Shalit lakhpli korani sara pa telefon khabari wakde. Pawz da jalat Shalit har kalai wakad. Shalit po 2018 kal ki Falastini wastawalo da Israel dana nayar ghamal kad aw bi Hamas po ghazi ki sata. د شالید ته خوشی کېدو په بدل کې نن اسرائیل 400 زندانیان خوشی کړل چې یو شمېر غزې ته لاړل او یو شمېر لویدیځې غاړې ته او نور 1550 زندانیان به د راتلونکو دوو میاشتو په مخه خوشی شي. دا موافقه تېرونې د حماس او اسرائیلي حکومت ترمنځ د مصر په منځګړې توپ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د لیبیا مرکز ترابلس ته ناڅاپي سفر وکړ. دا سفر د لیبیا له نویو چارواکو سره د اړیکو د ټینګېدو په مقصد شوی دی. کلینټن د فبروري له میاشتې را پدېخوه چې د معمر القذافي د رژیم پر ضد په لیبیا کې پاڅون پیل شوی دی تر ټولو جګپوړې امریکایي چارواکې ده چې لیبیا ته ورځي. د بخښنې نړیوال سازمان نن وویل چې په یمن کې به د قدرت هر ډول انتقال د یمن د ولسمشر او د هغه د ملاتړیو د بخښلو ضمانت ونه کړي ځکه چې د بخښنې د نړیوالې موسسې په وینا دوی د پراخو بشري حقونو په سر غړونه تورن دي. په عین وخت کې نن لږ تر لږه و مظاهره کوونکي ووژل شول او په سلګونو هغه وخت او په لسګونو هغه وخت ټپیان شول چې د صالح ملاتړیو په مرکز سنا کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې په یمن کې د علي عبدالله صالح د 33 کلنې واکمنۍ پر ضد پاڅون پیل شوی دی تر 1860 ډېر مظاهره کوونکي وژل شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پلان شوی سفر لغوه کړ. دا پریکړه په دې پسې شوې ده چې د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو زنداني شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مشر کاترین اشتن ویاندې ماجا کوچیانیچ وویل هغه وخت به یانوکوویچ ته د سفر اجازه ورکړل شي چې دوه اړخیزه اړیکې شې سي.
The presidents have decided to postpone the meeting to a later
date. رئیسانو پریکړه وکړه چې غونډه وځنډوي بل وخت یې ځنډنې کړي هغه وخت چې شرایط ښه سوي وي او د دواړو لوریو ترمنځ د ګډو مسلو په برخه کې اړیکې سمې سوي وي. تاسو په هیڅ چې دا نظریه باید پر اتلونکو خبرو اترو کې د ګډ تفاهم لارې وڅېړل شي او زموږ لاټکل سره سم اوسني شرایط دې ته چمتو نه دي. ټاکل شوی و چې یانوکوویچ د اروپایي ټولنې له مشر هیرمان وان رومپی او د اروپایي کمیسیون له رئیس خوز ایمانویل باروسو سره د پنځشنبې په ورځ وویني. د اروپایي ټولنې او اوکراین اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې تېره اونۍ محکمې پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو له قدرته د ناوړې استفادې په تور په 2 کاله بند محکومه کړه. او بل لور ته د یوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د روسیې ولسمشر دیمیتر مدویدف به نن په اوکراین کې وویني. دواړه مشران به له جدول سره سم د دونتسک په ښار کې سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه د سیمه ییزې همکاري د سرمشیز لپاره ده خو اټکل کیږي چې د انرژي مسله به د خبرو په سر کې وي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو ده افغانانو ټول مقامات وای د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې ستر پوځي عملیات پیل کړی دي. په دې ارتباط په خبرونه کې واوري او د افغانستان د ملي دفاع وزیر وای افغانستان د یو منظم جنگ د ترسره کولو لپاره وسلې نه لري نو متحد ایالات باید له افغانستان سره کافي پوځي مرستې وکړي.
د یو منظم جنگ د لپاره موږ د نورو ګاونډي هېوادو مقایسه سره دا کافي نه دي او د موږ هڅې به ادامه پیدا کړي چې په آینده کې
د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل عسکرو ته د اکمالاتو لپاره د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لارې غواړي. په دې ارتباط به د رپورټونو ترڅنګ له هرات څخه په یو سیمه ییز رپورټ کې واوري چې د دوو ښځو مړی موندل شوی دی چې په مرموز ډول وژل شوی دی. اول د افغانستان او د ناتو د ځواکونو ورستي څرګندونی راخلو د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو د چارواکو په وینا د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې ستر پوځي عملیات پیل شوی دی. رپورټونه وایي چې په دغو سیمو کې روان عملیاتو اساسي هدف د حقانی شبکې ځپل دي. رضوان مراد په دې ارتباط د فرانس پرس اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ ویلي له پاکستان سره پر پوله د افغانستان په ختیځو سیمو کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو پر ضد د عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس ته د افغانستان د دفاع د وزارت یو بل ډور دوه مقام بیا ویلي چې د چړې د څوکې په نامه د افغان او ناټو ځواکونو د عملیات زیاتره د حقانی شبکې پر ضد ترسره کیږي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حقانی شبکه په کابل کې د دې هیواد پر سفارت او په میدان وردګ کې د ناټو پر پوځي اډې باندې د لویو حملو مسؤله بللې ده. د غراز افغان مقاماتو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل باندې د 3 جون میاشتې حمله هم د حقانی شبکې لخوا شوه. امریکې ځواکونه وایي حقانی شبکه د افغانستان په ختیځ کې د دوی له سرسختو دښمنانو څخه ده چې د لویو حملو د ترسره کولو توان لري. متحده ایالاتو تیر میاشت په دراماتیک توګه پر پاکستان فشار زیات کړ چې د حقانی شبکې د ځپل لپاره اقدام وکړي. د غرض د امریکا د مشترکو ځواکونو لوی درستیس امیر البحر مایک مولن د پاکستان استخبارات تورن کړ چې په کابل کې د امریکا پر سفارت د وسلوالو په حمله کې همکاري کړې ده. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د دفاع د وزارت یو مقام چې نومینه ده اخیستل شوی ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد دا ګډ عملیات د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې ورستي بحران پورې ارتباط لري. خو دغه افغان مقام بیا په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. همداشان په کابل کې د ناټو یو ویان هم تایید کړی ده چې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې پراخ او لوی پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلي دا عملیات به د دولت د وسلوالو مخالفانو توانمندي سخته وځپي او هغوی به ونشي کولای چې په اوسني قوت سره په ژمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویل چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وشل کېدو وروسته د دغه هیواد له سرحدي سیمو څخه د افغانستان پر خاوره راکټي او وسلوالي حمله مخ په زیاتېدو دي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه او د ناټو چارواکي په داسې حال کې په ختیځو سرحدي سیمو کې د سترو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي کافي وسلې نه لري په ځانګړي ډول د یو منظم جنگ لپاره. د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن ویل چې متحده ایالات کله افغانستان سره پوځي مرستې کوي باید سمې مرستې وکړي ترڅو افغانستان د یو منظم جنگ د ترسره کولو لپاره کافي وسایل ولري. د ازادي رادیو خبريال له کابل پر دې مسله رپورت لري.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر کڅه هم وایي چې لا تر اوسه د مدرسې په نوم افغاني فلم نه دی لیدلې خو دې ته چمتو دی چې ډیر ژر د فلم د ملي شورا غړو او خلکو ته وخی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم چې د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو کمیسیون ته بلل شوی وو وویل چې ننداري ته د افغاني فلم د وړاندې کېدو مخې نه دنیولې او په دې اړه هیڅ معلومات هم نه لري. هغه د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د مدرسه فلم له جوړونکو سره تر خبرو وروسته د دې فلم د خولو لپاره زمينه برابر کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر د وروستیو څرګندونو په ارتباط مو او رپورت واوري چې د افغاني فلم له شوډلو سره نو وایي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري او تیار دی چې ننداري ته دغه فلم د وړاندې کېدو لپاره زمينه برابر کړي. بیا هم نسیم شفق خو پر یو بل مسله باندې رپورت لري. نسیم شفق له کابل د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د نننی خبری کانفرنس جزئیات هم وړاندې کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر رحیم وردګ نن په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت او دا چې د افغانستان ملي اردو څومره پوځي وسایل لري او څومره توان لري چې منظمه جګړه ترسره کړي خبري کړي دي. نو راځي بیا هم د نسیم شفق رپورت واورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سره له دې چې له ملي اردو سره د امریکا د تازه پوځي مرستې مهمې بولی خو وایي چې دا وسلې او پوځي تجهیزات د یو منظم جنگ لپاره کافي نه دي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د سه شنبه په ورځ مخکې تر هغه چې د دې وزارت د چارواکو لخوا له ملي اردو سره د امریکا د مرسته شویو وسلو هلیکاپټرو او نورو پوځي تجهیزاتو نمونی خبريالانو ته وښودل شي وویل چې له دې پوځي مرستو سره به افغان ملي اردو وکولای شي د موجوده ګواښونو جواب په سمه توګه ورکړي. جنرال وردګ څرګنده کړه چې د امریکا لخوا د تازه پوځي مرستې میلیارډونه ډالر ارزښت لري خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له ملي اردو سره باید پوځي مرستې په ځانګړي توګه په هوایي برخه کې زیاتې شي.
دا بسلی خوب دی غیر منظم غیر متعارف دی حق تهدید سره چه اس مو مقابل یو ایدو مقابل که موثریت کافی ده اما دی با منظم جنگ دی پاره مو بوده نور و گوانده یه وادو مقایسه سره دا کافی ندی او دی مو بوده حدسی بود ادامه پیدا که چه پا آینده که نور درانه وصله سقیله و زریحی وسایت هوایی بخش که چه ضرورت دی آقا ترلاسه که
د امریکا لخوال ملی اردو سره په دې تازه پوځي مرستو کې هلیکاپټرې، ټانکونه، زغروال او غیر زرهي نقلیه وسایت، ډول ډول درنی او سپکې وسلې، د مینشنډولو او سوق ویداري پرمختللي وسایل او نور روغتیایی امکانات شامل دي. د دفاع وزارت وایي چې د شمیر له کابله د ملي اردو ځواکونه ډیر تقویه شوي او هڅه کیږي چې د پرمختللو وسایلو، تجهیزاتو او امکاناتو له اړخه هم د امریکا او نړیوالې ټولنې په همکارۍ ډیر پیاوړي شي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سرګند کړ چې په افغانستان کې د ډاډه امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د اړینه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د سیمې په سطحه پیاوړي شي. د ټینګار وکړ چې امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغانستان هوایي ځواک ته پاملرنه زیاته کړي.
یگانه راه تامین امنیت در از مدت افغانستان توانمند
ساخت. دیوایی په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لاره د دې هیواد پیاوړي کول دي. هیڅ بدیل نشته پرته له دې چې دا هیواد خودکفا شي او په خپلواکه توګه د ځان د دفاع توان پیدا کړي. که چیرې افغانستان له پوځي پلوه ځواکمن وي، نه یوازې دا هیواد به په خپله ثبات ولري، بلکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به هم ګټور وي. د افغانستان امنیتی ځواکونو په ځانګړي توګه ملی اردو ته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دا تازه پوځي مرستې په داسې حال کې ورکول کیږي چې لاله وړاندې افغان ځواکونو ته د ځینو سیمو امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د یو شمیر نورو سیمو امنیتي چارې هم ور وسپارل شي. په عین حال کې وسلوالو مخالفانو هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی او هڅه کوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو روانه لړۍ چې ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړه شي له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او ناتو په افغانستان کې د خپلو ډیری ځواکونو ته د مهماتو او وسلو د رسولو په کار کې تر ډیره حده د پاکستان په ترانزیتي لارې تکیه کوله. خو له کومه وخته چې په پاکستان کې د ناتو پر کاروانونو باندې حملې زیاتې شوي دي، متحده ایالاتو د مرکزي اسیا له هیوادونو سره د یوې نوې ترانزیتي لارې پر سر خبرې او موافقې کړې دي. د دغې نوې لارې په پرانیستو سره به تاجکستان او قرغزستان ته د ترانسپورت په برخه کې زیاته ګټه ورسي. خو په دغو هیوادونو کې د ترانسپورت او د موادو د انتقال به هم پورته کړی دی. د یورویژیا ویو خپرونی په دې ارتباط یو مقاله خپره کړی ده چې جاناقال کوزی به مهمه برخه وړاندې کړي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د رز وکونو ته د موادو درسولو په کار کې د مرکزی اسیا د سیمه ایزو ترانسپورتي کمپنیو او د خوراکي موادو د تولیدونکو ونډه زیاتوي او په دې توګه به د سیمې د هیوادونو اقتصاد ته زیاته ګټه ورسیږي. د لاریو او ترانسپورتونو خاوندان لیوی خوښ دي چې د امریکا د دغه نوي پلان له برکته ورته زیاته ګټه رسیږي، خو په عین حال کې اندېښمن دي چې د لارې په اوږدو کې په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو لخوا زورول کیږي او رشوتونه ورڅخه اخیستل کیږي. د امریکا پوز د روان کال جولای میاشت کې یو نوی پروګرام پیل کړ چې له مخې به د مرکزی آسیا او جنوبي قفقاز د سیمې د هیوادونو له لارې په افغانستان کې ډیر ځواکونو ته مواد رسوي. په دې نوي پروګرام سره به په اصطلاح د شمال د توزیع شبکه ډیره مصروفه شي، په دې معنا چې افغانستان به له لویدیځ اروپا سره د ریل، هوا او ځمکني ترانسپورت یعنی لاریو یا ټرکونو په واسطه ونښلول شي. د امریکا دفاع وزارت وایي مواد به په قرغزستان کې ذخیره کیږي او له هغه ځایه به په افغانستان کې د دوی پوځي اډو ته لیږدول کیږي. د دوی په وینا دا به په سیمه کې د انتقال تر ټولو مهمه لار وي. خو خبره دا ده چې د افغانستان او قرغزستان ترمنځ تاجکستان پروت دی. د قرغزستان د بارونکو د اتحادیې مشر تیمور بیک شبدان علیف شکایت کوي او وایي له کومې ورځې چې واشنگټن د شمال د انتقال شبکې باندې تکیه زیاته کړې، د تاجکستان د ګمرکاتو، د بې رحمه چارواکو او د ټرافیکو د پولیسو حرص ورسره زیات شوی دی. د د قرغزستان د بارونکو د اتحادیې مشر علي فوي تیر کال د شمال د انتقال د شبکې له فعالېدو مخکې به تاجکستاني چارواکو د لارۍ پر سر د سلو او دوه سو سومو ترمنځ چې له دوه او څلورو امریکایي ډالرو معادل دي اخیستلې او لارۍ چلوونکي به په تاجکستان کې په دریو ځایونو کې درول کېدل خو دا مهال دوی لس ځای درول کېږي. د الف په وینا تیر کال به تاجکستان ته په یوې پیرې کې له هرې لارۍ څخه د درې سوه او شپږ سوه سومو ترمنځ پیسې اخیستل کېدې خو دا مهال په سیمه کې د امریکایي مالونو د انتقال د زیاتېدو له وجې په هرې پیرې باندې له لارۍ څخه د اویا او یو سلو لسو ډالرو ترمنځ پیسې اخیستل کېږي. واشنگټن له زیاتې مودې راهیسې شکایت کوي چې قراردادیانو د افغانستان جګړې ته د موادو د رسولو او خدمتونو بی پورته کړي. پالیسۍ جوړونکي باور لري چې د امریکا د پوست په دې نوي پروګرام سره لګښتونه کمیږي او ډېرې پیسې به وسپمول شي. امریکایي چارواکو د 2011 کال د اپریل د 26 نیټې په یو یادښت کې ویلي امریکایي قراردادیان د ترانسپورت بیه پورته کوي او نرخونه د بازار له بیو څخه پورته دي او دا ځکه چې دوی قراردادونه دوهم لاس کوي، یعنی سیمه ییزو قراردادانو ته ورکوي. د شمال د توزیع په نوي پروګرام سره به دا ستونزه حل شي او قراردادونه به دوهم او دریم لاس ته نه ځي. د 2010 کال اکتوبر میاشت کې افغانستان ته د ټولو غیر محاربوي موادو او مهماتو په سلو کې دیرش د شمال د توزیع له لارې رسول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت هیله مند ده چې د روان عیسوي کال په پای کې به د دې موادو په سلو کې 15 له همدې لارې افغانستان ته ولیږدول شي. تر اوسه ټول مواد د هغو نړیوالو کمپنیو په واسطه افغانستان ته انتقال شوي چې له اروپا او نورو برخو څخه د موادو د انتقال کاروبار کوي. د قرغزستان د بارونکو د اتحادیې چارواکي وایي لارۍ چلوونکو دوی ته ویلي افغانستان ته د موادو رسولو په هرې پیرې کې له لګښتونو وروسته دوی ته د لارۍ پر سر د 250 او 300 ډالرو ترمنځ پیسې پاتې کیږي. لارۍ چلوونکي باید دغه لاس شاوخوا یو سلو لس امریکایي ډالره د تاجکستان چارواکو ته هم ورکړي. دوی وایي تیر کال د سیمه ییزو کمپنیو لپاره د زده کړې عملیه وه. دوی اوس پوهیږي چې له تاجکستاني چارواکو سره څه ډول معامله وکړي. د دوی لپاره اوس ډېر اسانه ده چې چاته څه ورکړي. د قرغزستان د بارونکو د اتحادیې د چارواکو په وینا په افغانستان کې ستونزې زیاتې دي او خلک د خبرې پر ځای د ماشینګړې ډس کوي، خو بیا هم لارۍ چلوونکي له دې ټولو شیانو سره بلد شوي دي.
په افغانستان کې د امنیت د تامین لپاره د نړیوالو د هڅو په تخنیکي اړخ خبرو ته دوام ورکوي او له کابل رپورټ لرو چې اروپایي ټولنه غواړي د افغانستان د پولیسو په مسلکي روزنه او د هغوی د پولیسو د خدماتو د کیفیت پر لوړولو 15 میلیونه یورو مصرف کړي. په همدې مقصد نن په کابل کې په یو غونډه کې د اروپایي ټولنې او د آی او ایم یا د مهاجرت د نړیوال سازمان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې جزئیات به یې له کابل د خان محمد سیند څخه واوري.
ټاکل شوی دی چې د افغان پولیسو د مسلکي روزلو پروګرام د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا پیل او پلی شي. په دې مقصد په جوړه شوې ناسته کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې اروپایي ټولنې د افغان پولیسو روزلو ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې د دې پیسو 9 میلیونه به د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز په جوړولو، 4 میلیونه به په کابل کې د پولیسو د کیفیت پر لوړولو او 2 میلیونه به په مجموع کې د ظرفیتونو په جوړولو ولګول شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ویګادس اوشاس کاس وویل لومړی په کابل کې د یو کالج جوړول، دوهم د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز جوړول چې ښځې به هم پکې وي، او دریم د ټولو پولیسو د ظرفیتونو لوړول. دا درې موضوعګانې د دې پروګرام عمده برخې دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د دې ډول روزنیزو مرکزونو جوړول له ارزښته ډک وبلل. د دې وزارت مرستیال جنرال مرزا محمد یارمن وویل چې دا مرکزونه به په 13 میاشتو کې بشپړ او تدریسي چارې به د بهرنیو متخصصینو لخوا ترسره شي.
پولیس نیازمند ازی هست که باید تعلیمات درازمدت را ببینه.
د وویل زمونږ پولیس دې ته اړ دي چې اوږدمهاله تعلیمات وویني. په همدې اساس تاسې د یو تړون د لاسلیک کېدو شاهدان یاست چې له مخې به په کابل او بامیانو کې د پولیسو د روزنې مرکزونه ولرو. له اروپایي ټولنې مننه کوو چې د افغان پولیسو په روزلو او د دې مسلک په لوړولو کې له موږ سره مرسته کوي. همدارنګه د اروپایي ټولنې د عمومي منشي مرستیال مسی پپوس کې وویل چې په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ یو بله توافقنامه هم لاسلیک شي چې لمخه باید د دې هواد روغتیایی تعلیمی مسلکی او سوداګریزو چارو له پرمختګ سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي دي چې له اروپایي ټولنې سره په مختلفو برخو کې اړیکې ټینګ او مرستې جلب کړي. د اروپایي ټولنې استازي وایي چې په دې هکله لومړی بحثونه پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم راځوي وي تودې نړیوالې مسلې ته. اسرائیلي پوځي ګیلاد شالید وروسته تر تقریبا 50 کلونو او څو میاشتو برم تکېدو چې د حماس په اسارت کې و د اسرائیل چارواکو ته وسپارل سو او اسرائیلي لوري ویلي دي چې روغتیايي حالت یې ښه دی او له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. د دې تقریبا 15 کاله او څو میاشتې مخکې د حماس لخوا برم ته سوی و او اسرائیلو موافقه وکړه چې د ده د ازادي په مقابل کې به لږ تر لږه تر زرو زیات هغه فلسطینیان چې له اسرائیلو سره بندیان دي خوشې کړي. د رپورټونو په حواله نن 400 تنه د اسرائیلو له زندان څخه خوش سول او د فلسطین خاورې ته ورسېدل. د دوی د هرکلی لپاره د دوی د کورنیو غړي راټول سوي وو او په غزه کې خلکو جشن جوړ کړی وو. د اسرائیل حکومت ژمنه کړې ده چې پاتې بندیان به هم په نږدې اونیو کې خوشې کړي. د دغې مسئلې پر جزئیاتو رضوان مراد د غربي خبری اژانسونو په استناد رپورت لري.
د یو اسرائیلي سرتیري د خلاصون په بدل کې د خوششو فلسطینیانو لومړی ډله د غزې تراړې رفح خارګوټي ته ورسېده. په عین حال کې په غزه لویدیځه غاړه کې ګڼ شمېر نور فلسطینیان د سې شنبې د سحر راهیسې د خوښۍ په حالت کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د خپلو خوششو سلګونو عزیزانو او د خپلو کورنیو د غړو هرکلي ته سترګې په لار دي. دا فلسطینیان د اسرائیلي سرتیري ګیلاد شالید د خلاصون په بدل کې خوشې شوي چې په 2006 میلادي کال کې د حماس ډلې لخوا په غزې کې نیول شوی و. وروستی راپورونه د اسرائیلو د تلویزیون او پوځي راډیو په حواله وایي چې ګیلاد شالید نن د مصر په منځګړتوب د اسرائیلو او حماس ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پر اساس په قاهره کې خوشې او بیا د خپل هیواد چارواکو ته وسپارل شو. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې د شالید د خلاصون په بدل کې د اسرائیلو حکومت په دوو مرحلو کې د 1,000 فلسطیني زندانیانو په خوشې کولو سلا شوی دی. په لومړي پړاو کې 400 فلسطیني زندانیان آزاد شوي او ټاکل شوي چې پاتې 1,500 نور به وروسته خوشې شي. د فرانسې د خبري اژانس تر راپور له مخې د لویدیځ غاړې پر عمل الله خار کې زرګونه فلسطیني سړي او ښځې د خپلو آزاد شوو خپلوانو د هرکلي لپاره راغون شوي. ځینو د حماس شین رنګه او ځینو نورو بیا د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح غورزنګ زیړ بیرغونه پورته کړي او د ملي یووالي شعارونه ورکوي. دغه راز ټاکل شوی چې د دغو فلسطیني زندانیانو له ډلې څخه 15 په ختیځ بیت المقدس کې خپلو کورونو سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر تلویزیون هغه صحنې نشر کړې چې اسرائیلي سرتیری ګیلاد شالید پکې د حماس لخوا مصري لوري ته سپارل کیږي.
او بیرته براسو د خبرونی ورستای مطلب مو د افغانستان څخه پر یو داسې مسله ده چې په ورستیو کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي کبه مونوي اوریدلی خو له افغانستان څخه وخت په وخت رپورټونه خبريږي چې د شوزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي او کورنۍ تشدد د دې سبب شوی چې شذې په ډیرو مواردو کې ځانونه حتی سوځوي. په دغو ولایتونو کې یو هم هرات دی لکه مځای چې وخت په وخت داسې رپورټونه خبريږي چې شذې ځانونه ته ورچوي. خو نن پر یو بل مسله رپورت لرو. په هرات کې دوه مېرمنې په مرموز ډول وژل سوې دي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مسلې په ارتباط تحقیقات پیل کړي خو لا تر اوسه ډیر جزئیات په لاس کې نسته. پر همدې مسله د سیمې د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزای رپورت لري.
د پولیسو د راپور په اساس د ځوانو مېرمنو دغه دوه جسدونه د ګذرې ولسوالۍ تیم چینو می سیمې څخه تیر شپه ترلاسه او تنو باندې د مرمیو نښې ښکاري دي. د نورو سیډنو لپاره اوس مهال د هرات او زبیر غتن ته اجساد را انتقال سوي دي. پیخه د هرات د والی ویان محیدین نوري تایید کړ په ټلیفون سره ازادي رادیو ته د کار تحقیقاتو د پایل ویل. یوازې د روان کال لپاره د هرات روغتون ته تر 55 زیات د سناروغان راوړل سوي چې پیخه قصدي ځان سوځونه یاد سوي او د ډاکټرانو په وینا د ورته ناروغانو ول سلنه درغونې چانس لري نورې لور پیخوټه پونه ژوند لا سور کوي. خدای وزیر رسمي ارقام د هرات د سوي ناروغانو د روغتوني و ډاکټر عبدالغفار باور وای خای ټول ټال ارقام په مراتب تر دې څخه زیات وی. هغه چې روغتون ته یې قضیه نه راځي یا خو یې هم د غیرت په نامه پیښه له پولیسو پټه ساتل سوي وي. ولې تر کومه ځایه چې په مرموز ډول د میرمنو د وژنې تازه پیښې شوې. دوه ورځې د مخه هم پولیسو له یوه کوره د درې داسې جسدونو د کشف خبر ورکړ چې په اور سوځول سوي وه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو د اوریدونکو خپل راډیو د تاسې هر ورځ موږ راډیو په انټرنیټ باندې اوریدلای سي www.azadiradio.com او که په فیسبوک یاست موږ راډیو په فیسبوک کې هم سته. اوس خبرونه نور ختمه سو. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم په پرو بجې به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیل سي. خو اوس مو خبري مجله درې د سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سربر با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش ها، اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل آغاز می کنیم.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در ولایات هرات، قندوز، خوست و پروان بیش از 10 شورشی مربوط به شورای کویته و شبکه حقانی را دستگیر کردند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند طرح حمله مخالفان بر ساختمان‌های ریاست امنیت به گروه بازسازی ولایتی قندهار را خنثی کردند. سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده بود، امروز آزاد و به کشورش برگشت. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به طور غیر منتظره وارد ترابلس، مرکز لیبیا شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در ولایات هرات، قندوز، خوست و پروان بیش از 10 شورشی مربوط به شورای کویته و شبکه حقانی را دستگیر کردند. لطف‌الله مشل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در ولایت هرات دو تن را در ارتباط با طرح حملات تروریستی بر تأسیسات مهم ملی و بین المللی و حملات انتحاری گرفتار کردند. به گفته مشل، در ولایت خوست یک تن از سازماندهندگان حملات انتحاری با 3 تن افرادش بازداشت شدند. بر اساس یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک فرد جعلکار خبر داده است. سخنگوی این ریاست امروز به خبرنگاران گفت عبدالوارث مشهور و آشنا از امضای جعلی برخی از مقامات ارشد دولتی به شمول رئیس جمهور کرزی سوء استفاده می کرد.
خدا میدانه که چندین بار سوء استفاده توسط از این شخص صورت گرفته باشد و مهمتر از این بود که توسط امضاهای وزیر دفاع و وزیر امور داخله کارت‌های فوق العاده خاص به خود جور کرده بود و میتونست با استفاده از این کارت‌ها سلاح و مهمات و بعضی چیزهای دیگر انتقال بده.
به گفته مشال، عبدالوارث امضای جعلی که برخی از مقامات ارشد دولتی افغانستان را به وسیله کامپیوتر آماده ساخته بود. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند بسیار ببخشین ولایت قندهار میگویند طرح حمله مخالفین بر ساختمان‌های ریاست امنیت و گروه بازسازی ولایتی قندهار را خنثی کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است 7 فرد مسلح در این ولایت گرفتار شدند که قصد داشتند ریاست امنیت ملی و گروه بازسازی ولایتی در قندهار را هدف حملات قرار دهند. بر اساس اعلامیه، این گروه از سوی عبدالرحمن مشهور به آجی صاحب رهبری می شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است آنان حاضرند تا زمینه نمایش فیلم مدرسه را معیا بسازند. دکتر سید مخدوم رهین که امروز به کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، یک بار دیگر گزارش هایی را رد کرد که گویا فیلم مدرسه در اثر مداخله وزارت اطلاعات و فرهنگ از نمایش باز مانده است. قرار بود فیلم مدرسه به روز پنجشنبه به یه هفته گذشته در کابل به نمایش گذاشته شود. رادیو آزادی. گیلاد شالت سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده و در قید این گروه در غزه به سر می برد، امروز آزاد شده و به کشورش برگشت. گروه حماس شالت را در مصر به مقامات مصری تسلیم کرد. آزادی شالت بر اساس یک توافق بین اسرائیل و فلسطین صورت گرفت که مصر آن را میانجیگری می کرد. در این حال اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را در بدل شالت از قید آزاد کرد. اویتال لیبوویچ، سخنگوی اردوی اسرائیل، مدت کوتاه بعد از آن که شالت وارد اسرائیل شد گفت صحت وی خوب است.
Shalit was transferred to the care of the representatives.
گیلاد شالیت در سالت شالیت به نمایندگان IDF یا ریاست پرسنل تسلیم داده شد و تحت معاینات ابتدایی صحی قرار گرفت. آنها تایید نمودند که صحت وی خوب است. بریدمن شالیت سپس با خانواده‌اش صحبت تلفنی کرد. ریاست پرسنل برگشت شالیت را خیر مقدم میگوید. گیلاد شالیت در سال 2006 در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه توسط گروه حماس ربوده شده بود و تا صبح امروز در همین منطقه در قید این گروه قرار داشت. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت آن کشور آماده مذاکرات با طالبان است به شرطی که طالبان نخواست سلاح دست داشته ایشان را تسلیم کنند. رحمان ملک گفت کوچکترین تقاضا همین است که طالبان سلاح ایشان را به زمین گذاشته اقدام کنند. به گفته وزیر داخلی پاکستان اگر طالبان چنان فکر میکنند که با کلاشینکوف ها در دستهایشان مذاکره خواهند کرد، این کار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک دروغ مشابه همان ادعاهایی است که آمریکا در مورد سلاح کشتار دست جمعی در عراق داشت و راه را برای اشغال آن کشور در سال 2003 هموار نمود. احمدی نژاد دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت واشنگتن برای آن که بین عربستان و ایران تفرقه بیاندازد و در خلیج نفوذ داشته باشد، بر یک فرد ایرانی اتهام تلاش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را وارد کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به طور غیر منتظره وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار تحکیم روابط با حکومت تازه تشکیل لیبیا می باشد. خانم کلینتون بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که بعد از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت معمر القذافی در ماه فوریه وارد لیبیا شده است. مقامات آمریکایی گفتند خانم کلینتون در این دیدارش از لیبیا برنامه‌هایی را اعلان خواهد کرد که برای تقویت روابط میان آمریکا و لیبیا در نظر گرفته شده‌اند. و این برنامه‌ها شامل کمک آمریکا در تداوی زخمی شده‌ها در جریان تظاهرات، فرستادن مواصلین به آمریکا و کمک‌های بیشتر برای تلاش‌ها جهت از بین بردن اسلحه سنگین مربوط به رژیم قذافی می‌باشد. دیدار هیلری کلینتون از لیبیا در حال صورت می‌گیرد که شورای ملی انتقالی لیبیا در حال به دست آوردن کنترل بن ولید و سرد زادگاه قذافی، یعنی آخرین مناطق است که در آن نیروهای حامی قذافی مقاومت می‌کنند. حکومت جدید لیبیا دیروز گفت اکثر نقاط بن ولید را به دست آورده و امروز عملیات را برای به دست آوردن سرد هم آغاز کردند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اوکراین است و با همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ ملاقات می کند. وی امروز حین ورود به اوکراین خواهان همکاری نزدیکتر بین دو کشور شد. این دیدار در شهر شرقی دونتسک صورت می گیرد. و خبر آخر که امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی می گوید هیچ قرارداد انتقال قدرت در یمن نباید علی عبدالله سالی رئیس جمهور آن کشور را مسئولیت بدهد. به گفته فعالین حقوق بشر، سالی و همکارانش مسئول تخطی های جدی از حقوق بشر در یمنند. به گفته Human Rights Watch، به نظر می رسد گفتگوها در مورد قرارداد جریان دارد که می تواند به علی عبدالله سالی مسئولیت از تعقیب قانونی را بدهد که این کار می تواند از محاکمه شدن آنهای جلوگیری کند که مسئول کشته شدن صدها نفر در جریان تظاهرات یمن می باشند.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیزات جدید نظامی را از آمریکا به دست آورده است. جنرال عبدالرحیم وردگ، وزیر دفاع افغانستان:
تأکید میکنم که سلاح، وسایل و تجهیزات که در اختیار اردوی میگی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف، غیر منظم، یعنی تهدید فعلی که افغانستان برای ازو مواجه است، مؤثر خواهد بود.
مقامات بامیان بعد از گذشت 3 ماه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، وضعیت امنیتی این ولایت را ثابت می‌خوانند. حبیبه سرابی، والی بامیان:
کماف سابق، چیزی که ما در گذشته داشتیم آل هم وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم، وضعیت امنیت مثل سابق است.
مقامات محلی فاریاب میگویند 8 تن از شورشان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. سید احمد سامی، قماندان امنیه فاریاب:
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زد و خورد کرده، تلفات شدیدی دیده که 5 نفرشان از بین رفت.
در یک مطلب تحلیلی، نظر کارشناسان را میشنویم که میگویند خروج قوای غربی از افغانستان پاکستان را نیز آسیب پذیر خواهد ساخت. و انکشافات اخیر لیبیا را هم در یک گزارش دیگر دنبال میکنیم. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تجهیزات جدید نظامی را در اختیار این وزارت قرار داده است. نمونه های از سلاح‌ها، تانک‌ها، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی که وزارت دفاع افغانستان از آمریکا دریافت کرده است، امروز 3 شنبه به خبرنگاران در مقر این وزارت نشان داده شد. وزیر دفاع افغانستان گفت که این کمک‌های نظامی آمریکا میلیاردها دلار ارزش دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ همچنان خواهان مساعدت‌های بیشتر جامعه بین‌المللی شد. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده را به اردوی ملی افغانستان مهم توصیف می‌کند، اما این سلاح و تجهیزات را برای یک جنگ منظم کافی نمی‌داند. جنرال عبدالرحیم وردگ، وزیر دفاع افغانستان، به روز 3 شنبه پیش از آن که نمونه‌های از اسلحه، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی را که اخیراً از سوی آمریکا به افغانستان مساعدت شده به خبرنگاران در کابل نشان بدهد، گفت نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات این توانایی را پیدا خواهند کرد تا به تهدیدات موجود پاسخ بدهند.
تأکید میکنم که سلاح، وسایل و تجهیزات که در اختیار اردوی ملی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف، غیر منظم، یعنی تهدید فعلی که افغانستان برای ازو مواجه است، مؤثر خواهد بود و در برابر یک جنگ منظم کانونشنال، تجاوز خارجی، ما با سلاح‌های ثقیل‌تر و در بخش هوایی با سلاح‌های زرهی ثقیل‌تر احتیاج خواهد داشتیم.
هلیکوپترها، تانک‌ها، وسایل زرهی و غیر زرهی، انواع مختلف اسلحه، وسایل خونسازی ماین و سایر امکانات صحی شامل کمک تازه ایالات متحده آمریکا به اردوی ملی افغانستان است. وزیر دفاع افغانستان گفت که این تجهیزات و وسایل نظامی میلیاردها دلار ارزش دارد. او تاکید کرد که کمک به اردوی ملی به خصوص در بخش هوایی باید بیشتر شود. به گفته آقای وردگ، برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان نیاز است تا نیروهای امنیتی این کشور به سطح منطقه تجهیز و تقویت گردند.
یگانه راه تامین امنیت در از مدت افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و هیچ بدیل دیگر بجز خودکفایی و اکتساب قدرت دفاع مستقل وجود نداره. افغانستان که از نگاه نظامی قوی و نیرومند باشه، نه تنها که امنیت داخلی افغانستان را تامین خواهد کرد، بلکه به صلح و امنیت منطقوی ممد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در حال کمک‌های تازه نظامی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار می‌دهد که انتقادهای از جامعه بین‌المللی موجود است که در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان، به خصوص قوای هوایی افغانستان، توجه لازم نکرده است. این مساعدت‌های نظامی همچنان در زمان صورت می‌گیرد که مسئولیت‌های امنیتی 7 منطقه که شامل برخی ولایات و شهرها می‌شود، به نیروهای افغان سپرده شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی شماری از مناطق دیگر نیز به عهده نیروهای امنیتی این کشور گذاشته شود.
ستار فروغ از کمک‌های نظامی جدید آمریکا با افغانستان گزارش می‌داد. مقامات محلی فاریاب می‌گویند 8 تن از شورشیان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این مقامات از کشته شدن یک پلیس نیز خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از منطقه می‌شنویم.
مقامات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در دو رویداد جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیده و 5 تن دیگر آنان مجروح شدند. ملپاسوال سید احمد سامی قمندان امنیه میگوید در رویداد اول در یک نبرد میان پلیس ولسوالی های چهارگانه اندخوی و شورشیان 5 تن از مخالفین کشته شده و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زد خورد کرده، تلفات دیده که 5 نفرشان از بین رفته و 4 نفر دیگرشان جراحت برداشته و همچنان در این تصفیه و تلاشی یک میل کلاشنکوف و 2 موتورسایکلی که از بین رفتگان طالب ها میمانه اونا به دست پلیس میفته در اون ساحه.
آقای سامی همچنان میافزاید در رویداد دوم در منطقه جنگل مربوط به ولسوالی قرمقل 3 تن از شورشیان جان باخته و 1 نفر دیگر هم مجروح گردیده است.
زمانی که وظیفه و تصفیه ساحه جنگل قرمقل ختم میشه، زمان قماندانی امنی دولت آباد به طرف دولت آباد حرکت میکنه، در ساحه ایدیزایی در اونجا بالای قماندانی امنی ولسوالی فعال میشه. پلیسی با شهامت قماندانی امنی ولسوالی دولت آباد تعرض کننده و کمین گیرنده ها را کسی کمین میگیرن، یعنی مخالفین الا قریه ششبر و بالاتر از او اینا را پیش میکنن، اینا پا و فرار میگذارن و در اینجا هم 3 نفر از وا از بین میره و 1 نفرشان هم نظر به راپورهای کشفی زخمی میشن.
قماندان امنیه فاریاب در برابر این پرسش که در درگیری های مذکور آیا به نیروهای امنیتی نیز آسیبی رسیده است یا خیر گفت:
با تاسف در ساحه جنگل از طرف مخالفین بالای از انداخت صورت میگیره. یک نفر سرباز پلیس ملی به نام محمد ابراهیم ولد نفس به شهادت میرسه، باقی مانده پلیسا مقاومت شدید در مقابل ازیا ادامه میتن. بالاخره ما کمک هایی را از ولسوالی چهارگانه از و از دولت آباد به اونا روان کردیم. تمام ساحه جنگل تصفیه و تلاشی شد.
به گفته باشندگان فاریاب، شاهراه عمومی که در مسیر ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد و ولسوالی های چهارگانه اندخوی موقعیت دارد، از دیرگاه بدین سو نسبتا ناامن بوده و مخالفین مسلح دولت هر آنگاهی در این مسیر با تحرکات چریکیشان ناامنی هایی را ایجاد می نمایند. و اما قماندان امنیه فاریاب میگوید پس از عملیات تصفیهوی همه این مسیر از وجود شورشیان پاکسازی گردیده است.
به هموطنان خود اطمینان میدیم این راه کاملا امنیت است. همچنان تدابیر امنیتی گزمه ها و پوسته ها در این راه جابجا است. هموطنان میتونن طور مسئول در این راه رفت آمد بکنن.
گفتنی است که در رابطه با رویدادهای مذکور مخالفین مسلح دولت تا حال تبصره نکردند و این اخبار صرف از سوی مقامات نیروهای امنیتی فاریاب تأیید و در اختیار رسانه ها گذاشته شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از هنگامی که مسئولیت‌های امنیتی بامیان 3 ماه قبل به نیروهای داخلی انتقال داده شد، کدام مشکل جدی امنیتی در این ولایت دیده نشده و از وضعیت امنیتی این ولایت مثل سابق حفاظت به عمل می‌آمد، به عمل آمده است. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
امنیت بامیان از زمان انتقال مسئولیت امنیتی این ولایت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی تا هنوز حفظ شده و نیروهای داخلی توانستن امنیت این ولایت را مثل سابق حفظ نمایند. حبیبه سرابی والی بامیان روز سه‌شنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان مراسم افتتاح تعمیر مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان صحبت میکرد گفت:
کماف سابق چیزی که ما در گذشته داشتیم آل هم وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم. وضعیت امنیت مثل سابق است.
جنرال یاسین هاشم قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان تاکید کرد هیچ یک از ارگانهای امنیتی بامیان حق ندارند بدون هماهنگی با این مرکز هماهنگی کدام عملیات را انجام دهند.
اگر از طرف مخالفین بعضی موضوعات پیش میاد در مرکز هماهنگی گزارش داده شود، اینج پلان گزاری شود و سوق اداره عملیات به دوش مرکز هماهنگی است که آسیب به مردم ملکی و محیط و منطقه نرسد.
والی بامیان در رأس این مرکز هماهنگی قرار دارد. والی بامیان میگوید هماهنگی میان نیروهای امنیتی در بامیان وجود دارد، اما مشکل هماهنگی این نیروهای امنیتی در پراکندگی مراکز این نیروهای امنیتی در چند زون میباشد.
گرچه هماهنگی در بین نیروهای امنیتی بامیان بسیار خوب است فضل خدا، اما مشکلی که وجود داره مثلا هر بخش از نیروهای امنیتی ما به یک زون هماهنگی تعلق داره. بخش پلیس ما مربوط به زون هماهنگی 202 شمشاد است که مربوط به کابل است و هر نوع اکمالات و تغییراتی که می از اینا باید هدایت از زون 202 شمشاد بگیرند. اما در بخش اردوی ملی مربوط به 203 تندر است که او به مرکزیت پکتیا است. متاسفانه وقتی که اگر اینا اکمالات بخواین باید یک فاصله دوری را طی کنن، حتی از کابل تا پکتیا برن تا بتونن اکمالات خود را به دست بیارن.
ساختمان این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در بامیان در مساحت بیشتر از 4500 متر مربع با بودجه کشور آمریکا ساخته شده است. این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان دارای اینترنت و کامپیوتر نیز می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی بامیان. مقامات این ولایت میگویند که 3 ماه بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، وضعیت امنیتی این ولایت ثابت و پایدار است. در این میان مقامات امنیتی هرات از کشف اجساد 2 خانم جوان در این ولایت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که این زنان از سوی افراد مسلح ناشناس شب گذشته کشته شدند. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این دو زن جوان که در حدود 25 و 30 سال عمر دارند شب گذشته در ولسوالی گذره ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس توسط فیر مرمی به قتل رسیدند. محی‌الدین نوری سخنگوی ولی هرات به رادیو آزادی گفت این اجساد صبح روز سه‌شنبه پس از اطلاع مردم محل توسط پلیس به شفاخانه جهت تحقیقات انتقال داده شدند. نوری افزود تحقیقات جهت شناسایی عاملین این دو قتل از سوی پلیس آغاز شده است.
گذاری ولسوالی که تیرش پا میخزی پا مرمز دول و جلسی بیدی چی پولیس خپل تحقیقات پیل کرده او تر او سطوری به دی قتل لامل هم نده معلوم سوش.
مقامات امنیتی در حال از کشف دو جسد خانم جوان در ولایت هرات خبر می‌دهند که 3 روز قبل نیز از سوی افراد ناشناس یک خانم 50 ساله، یک دختر 8 ساله و یک جوان 25 ساله پس از مسموم به آتش سوختانده شدند. باشندگان ولایت هرات از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تحلیلگران به این باورند که بیرون شدن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان یک خالیگاه امنیتی را در سرحدات افغانستان با پاکستان ایجاد خواهد کرد که این عمل پاکستان را نیز آسیب پذیر می‌سازد. به گفته آنها این تهدیدها در سرحدات شرقی افغانستان بیش از همه حس می‌شود و اگر قوای خارجی در اینجا حضور نداشته باشند، تهدید امنیتی شورشیان در دو طرف سرحد بیشتر خواهد شد. در این مورد روزنامه گاردین مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
شورشیان پاکستان از خالیگاه امنیتی که بعد از خروج قوای آمریکا از مناطق کوهستانی شرق افغانستان ایجاد شده است، استفاده نموده و خود را در این مناطق منسجم می‌سازند. خشونت‌ها و برخوردهای دو جانبه در این مناطق به درجه چشمگیر افزوده و سبب تشنج بیشتر بین کابل و اسلام آباد شده است. اردوی پاکستان روز دوشنبه از حکومت رئیس جمهور کرزی خواست که مولوی فضل الله را که مشهور به ملا رادیو میباشد تسلیم کند. پاکستان ادعا دارد که مولوی فضل الله از سرحدات پاکستان به آن طرف رفته و از آنجا حملات را به قلمرو پاکستان رهبری میکند. مقامات افغان این ادعای پاکستان را رد کرده و میگویند که آنها در مورد محل بود و باش مولوی فضل الله هیچ معلومات ندارند و کدام سندی هم نیست که او در قلمرو افغانستان باشد. به هر حال حکومت افغانستان پاکستان را متهم می‌سازد که از ساک این کشور مناطق سرحدی افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرد که سبب تلفات جانی زیاد شده است. در صدر این ماجراها ولایات کنر و نورستان قرار دارد. فعلا آمریکا در حدود 3500 سرباز در ولایت کنر دارد، اما در نورستان هیچ عسکر خارجی مستقر نیست. به نوشته روزنامه عدم حضور قوای خارجی در نورستان سبب شده است که شورشیان طالب تحت رهبری مولوی فضل الله در این دره طولانی جای پا پیدا کنند و با شورشیان محلی و فراری دیگر از پاکستان مولوی فقیر محمد یک جا شده و بر پاکستان حملات را ادامه بدهند. به نوشته روزنامه به طور مثال در ماه جون شورشیان 16 ملیشه سرحدی پاکستان را در ولسوالی دیر دستگیر نموده و در پیشروی کمره ویدیو به قتل رساندند. در ماه آگوست صدها نفر از این افراد به منطقه چترال در پاکستان داخل شده و 35 سرباز پاکستانی را که در خیمه خوابیده بودند به قتل رساندند. این عمل سبب شد که اولین بار پاکستان قوای نظامی خود را در این مناطق مستقر بسازد. قوای پاکستان هم در پاسخ به این حملات بر مراکز این شورشیان در دو طرف سرحد عملیات را آغاز کردند که در نتیجه بعضی از راکت‌ها به مناطق ملکی نشین خاک افغانستان هم اصابت کرده و سبب تلفات جانی شده است. روزنامه می‌افزاید هرچند بیرون کردن قوا از شرق افغانستان و تمرکز آنها در جنوب سبب پیشرفت شده و درجه خشونت و کشتارها را در مناطق جنوبی کاهش داده، اما در شرق افغانستان وضعیت رو به وخامت نهاده است. فعلا بزرگترین مشکل از کنر و نورستان سرچشمه می‌گیرد، جایی که قوای آمریکایی در آن کم است. به نوشته روزنامه استراتژی غرب این است که اردوی افغانستان تقویه شود و بر عوض واحدهای کوچک قوای غربی بین 10 تا 20 هزار عسکر افغان در این مناطق مستقر شوند. اما اگر تا آن وقت حکومت‌های افغانستان و پاکستان نتوانند مناطق سرحدی خود را با امن بسازند، طالبان در دو طرف سرحد حملات خود را بیشتر خواهند ساخت که این عمل عواقب ناگوار برای ثبات هر دو کشور خواهد داشت.
گزارش تحلیلی روزنامه گاردین را درباره دورنمای وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان شنیدید. کارشناسان به این باورند که بیرون شدن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان یک خالیگاه امنیتی را در سرحدات افغانستان با پاکستان ایجاد خواهد کرد که این عمل پاکستان را نیز آسیب پذیر می سازد. نیروهای انقلابی لیبیا تقریبا تمام شهر بنی ولید را به تصرف خود درآوردند. بنی ولید یکی از آخرین مناطق تحت سلطه طرفداران معمر القذافی بود که نیروهای انقلابی بعد از مقاومت چندین هفته آن را تصرف کردند. مقاومت در بنی ولید و زادگاه قذافی در شهر سرت سبب شد که رهبران جدید لیبیا اعلان پیروزی کامل و تعیین تاریخ انتخابات را به تأخیر بیندازند. حدود دو ماه قبل شورشان کنترل بقیه مناطق لیبیا را که یک کشور نفت خیز است به دست آوردند. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از همکارم ملیحه احراری می‌شنویم.
در روند حرکت به سوی عادی شدن اوضاع، شورای رهبری انتقالی روز دوشنبه تایید کرد که موافقت‌نامه‌ای را با ناتو امضا کرده است که به اساس آن تعزیرات منع پرواز را قسمان در کشور لیبیا پایان دهد. این قطعنامه از سوی شورای امنیت ملل متحد برای مسئول ماندن ملکیان از حملات هوایی قذافی در ماه مارچ وضع شده بود. شورای رهبری انتقالی خواسته است برای برخی پروازها بدون دریافت جواز از سوی ناتو اجازه داده شود. انور الفتاری وزیر حمل و نقل و ارتباطات لیبیا گفت این موافقتنامه که به روز سه‌شنبه در شهر مالتا امضا شد، انتقال زخمیان از خط مقدم جنگ را برای تداوی آسان‌تر می‌سازد. الفتاری در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفته است این موافقتنامه تنها به پروازها در مسیرهای خاص و به هدف کمک‌های بشری اجازه می‌دهد، اما طور طرح شده تا در مناطقی که شرایط امنیتی اجازه پرواز را دهد بتوان در آن اصلاح و تغییر آورد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت مبارزان شورای انقلابی در حال پیشرفتند و از نیروهای طرفدار قذافی خواست سلاح خود را به زمین گذارند و به لیبیای جدید بپیوندند. نیروهای ناتو از مقاومت نیروهای طرفدار قذافی متعجب هستند و میگویند احتمالاً برخی از پسران قذافی و یا هم مقامات بلندپایه رژیم در میان این نیروها خود را مخفی کردند. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، جنگجویان با داخل شدن در شهر بنوالید موفقیت خود را ثابت کردند، زیرا این شهر در ارتفاعات بلندتر قرار دارد و غلبه بر آن دشوار است. اما نبرد با نیروهای طرفدار قذافی در قریه‌های اطراف شهر هنوز ادامه دارد. جنرال احمد بونی، یک سخنگوی نظامی در ترابلس، با اسوشیتد پرس گفت نیروهای انقلابی کنترل بیشتر از 90% شهر را به دست آورده و تلفات سنگینی را متحمل شدند، اما وی از ارائه ارقام خودداری کرد. معمر الورفالی یک دکتر در بن ولید گفت نیروهای انقلابی بر قوای قذافی در شهر غلبه کرده، شفاخانه کلیدی و چند ساختمان بزرگی را که در دست نیروهای قذافی بود تحت اداره خود درآوردند. وی همچنان گفت پسر قذافی سیف الاسلام اخیراً در امین هفته در شهر دیده شده است. ناتو میگوید به حملات هوایی خود علیه قوای قذافی تا زمانی که به این حملات نیاز باشد ادامه می‌دهد. با گفته ای ناتو این نیروها به تهدیدات خود علیه ملکیان در لیبیا دوام خواهند داد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هاگ در سفر خود به تریپولی بر رسانیدن کمک‌های بیشتر بشری به لیبیا تعهد سپرد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر لیبیا میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور به همکارانم ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. موفق و کامگار باشید.